السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د وری حمل دروشتمه د اپریل 12 او د روژه مبارک میاشتې 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي، د خبرونې په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان بانک پرون دوشنبه کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو بلې کڅوړې د رسیدو خبر ورکړ. د افغانستان بانک په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالې ټولنې د بشرپال مرستو په دوام د نغدو پیسو دغه بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شوه. د افغانستان بانک له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له مرستو د هرکلي تر څنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپلې مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره کړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د نړیوالې ټولنې له خوا د نغدو مرستو 200مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د روان 2022 کال د جنوري له میاشتې راهیسې په فاریاب ولایت کې نږدې 1 میلیون کسانو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د 2022 کال له پایله یې په افغانستان کې 4.8 میلیونه کسانو ته خواړه او د نغدو پیسو مرسته برابره کړې ده، او په پام کې لري چې په 2022 کال کې ټول ټال 20 میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي. خو په افغانستان کې بېوزله به شکایت کوي چې دوی سره بشري مرستې په سم ډول نه ویشل کیږي. په بدخشان کې د طالبانو سیمایي چارواکي د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د اتو وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاری معز الدین احمدی پرون دوشنبه په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د کوهستان ولسوالۍ په میدان سیمه کې دغه وسلوال مخالفین پرون سهار وروسته له هغه وژل شول چې په تنځای وموندل شو او امنیتي ځواکونو برید پرې وکړ. نوموړي د وژل شوو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په خبره یې دا مخالفین باغیان او مقامتیان وو. د اتریش صدر اعظم وایي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې پرون پر اوکراین د دې هیواد د بې دلیله یرغل په اړه څرګندې رڼې او سختې خبرې اترې کړې دي. کارل نهمر په یو بیان کې وویل دغه خبرې چې د دوی ترمنځ وشوې او څه باندې یو ساعت وخت یې ونیو دوستانه نه وې. د اتریش صدر اعظم دغه راز ویلي چې په دې خبرو کې په بوچا خارګوټي او د اوکراین پر نورو ځایونو کې د ترسره شوو جنګي جنایتونو پر مسلې هم ټینګار شوی چې عاملان باید عدالت ته راکابل شي. او امریکا د بالکان په څلورو هیوادونو کې پر وو تنو د اداري فساد، جنایي او نورو ګواښونکو فعالیتونو په خاطر بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت پرون دوشنبه د دغو نویو بندیزونو خبر ورکړ. په دغو بندیزونو کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینا او شمالي مقدونیا څخه دوه تنه او یو تن هم په مونتینګرو کې په نښه شوی دی.
دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په افغانستان کې څو ځایا د ایران په ضد پراخې مظاهرې شوې. کابل، هرات او خوست پرون د مظاهرو شاهدان و. سیګار وایي افغانستان ته ورکړل شوې مرستې باید سمې وڅارل شي، خو بېوزله بیا وایي د مرستو ویش عادلانه نه دی.
خلق خپل بچی خوش کوي جاتی، خلق خپل بچی خاطر جاتی، کومکونه شرای عزیز مرګ سره کی، مرګ خپل خپلان سره کی، بشاره مسینه دې در په درجه.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه. آیا دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ پای ته رسیدلی؟
کله عمران خان ملاتړی هغه څه چې ژمنه کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکیچ به ژور کړي.
نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې هیواد کې د ایران د ډیپلوماټیکو ځایونو لپاره ښه امنیت برابر کړي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې د راپورونو له مخې یو شمیر پارېدلو مظاهره کوونکو پرون په هرات کې د ایران کنسولګرۍ ته ډبرې ورګزار کړې او د ودانۍ ښیښې یې ماتې کړې. پرون په کابل کې هم د ایران د سفارت مخې ته یوه ډله خلک د اعتراض په توګه راټول شوي وو، او له ایرانه یې د هغو کړو وړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې دوی یې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو بد سلوک بولي. تفصیل یې په دې راپور کې.
دا د هغې ویډیو غږونه دي چې له پرون راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي او ویل شوي چې یو شمېر معترضان په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي وو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې معترضانو د کنسلګرۍ ودانۍ په ډبرو وویشت او یو شمېر ښیښې ورماتې کړې. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې د دغې ودانۍ په دروازه کې تور لوګی پورته کیږي. د فرانس پرس اژانس په وینا معترضانو مخکې له دې چې د طالبانو د ځواکونو لخوا د پیښې له ځایه لرې کړی شي د ایران بیرغ ته اور ورته کړ او هم یې د کنسلګرۍ امنیتي کمرې ماتې کړې. پرون په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته د مدني ټولنې یو شمېر فعالان او عام افغانان راټول شوي وو او له ایراني چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو سره ناوړه سلوک پای ته ورسوي. د فرانس پرس او اسوشیټد پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د ایران پر ضد قهرولي افغانان دغه مظاهرې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي ایراني چارواکي له افغان کډوالو سره بد چلند کوي، هغوی شکنجه کوي او وهي ډبوي. که څه هم ګرانه ده چې په خپلواکه توګه د دغه ویډیوګانو کره والی تثبیت شي، خو په افغانستان کې د عامو خلکو پر غوسې سربیره د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي هم دې ته اړ کړي چې په دې اړه خپله نارضایتي ایراني چارواکو ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقدي یکشنبه پر ورځ په دې اړه په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي معتقدي ایران سفیر ښاغلي امینیان ته وویل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره بد سلوک د دواړو هیوادونو پر اړیکو او عامه ذهنیت منفي اغیز کوي او مخالفانو ته به فرصت برابر کړي چې دسیسې جوړې او اختلافات رامنځته کړي. د ښاغلي بلخي په وینا د ایران سفیر په ټولنیزو رسنیو کې له افغانانو سره د ناوړه سلوک په اړه د ویډیوګانو خپرول د ځینو ناوړه کړیو منفي تبلیغاتو بلل چې د ده په وینا هدف یې د دو دوستو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کرکې رامنځته کول دي. په عین حال کې په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ په وړاندې له قهرولې مظاهرې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د طالبانو له چارواکو غوښتل چې په افغانستان کې د ایران د ډیپلوماتیکو ځایونو امنیت خوندي کړي.
په هرات او کابل کې مو د هغې مظاهرې په اړه واورېدل چې د ایران پر ضد جوړه شوې وه. په خوست کې هم پرون سلګونه کسان واټونو ته راوتلي دي او په ورته مظاهرې یې لاس پورې کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د خوست سلګونو اوسیدونکو ځوانانو او مدني فعالانو هغه ظلمونه او کړنې وغندلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره شوي دي. لاریونوالو په ایران کې له افغانانو سره شوی چلند د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وباله او لاس په لاس د بندولو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال مدني فعال قادر شاه انصاری آزادۍ راډیو ته وویل
چې څو ورځې په افغانانو په ایران کې ډېر وحشانه ظلمونه کېږي. د خوست ولسونو په ټوله کې ډېره کلکه غندنه دي دوی کوي. د ایران ولس ته د ایران حکومت ته موږ دا وړاندیز کوو چې نور دې په هلته په مهاجرینو باندې ظلمونه نه کېږي. دا هغه ظلمونه د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف وو.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې او دعوی وشوه چې ایرانی حکومتي چارواکي پر افغان کډوالو تشدد کوي. قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې پر افغانانو د ایران د حکومتي کسانو تشدد د غندنې ترڅنګ د پاکستان له حکومت هم وغوښتل چې په خپلو بندرونو کې افغانانو ته په آزادانه ډول د تګ او راتګ زمینې برابرې کړي.
په ایران کې دغه شوي ظلمونه چې د افغانانو سره شوي دي دغه غندنه وه او په څنګ کې د پاکستان د بندرونو لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی که هغه طرف دی که دا طرف دی. موږ غواړو چې لکه څنګه پخوا په شان چې تاګ تاګ همدغه تاګ را تاګ د پاکستان د ګاونډیو هېواد د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
قومي مشر محمد علي زدران په خپلو خبرو کې د ولسونو دا غوښتنه هم وړاندې کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي دي د اسلامي حجاب په چوکاټ کې پیل شي. مدنی فعال نقیب الله زلاند وویل نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه تعامل وکړي چې د نورې نړۍ له هیوادونو سره یې لري.
نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره هغه څه ډول چې د نورو هیوادونو لپاره شرایط دي افغانستان لپاره باید هغه آماده کړي. دا چې افغانستان په یو ډېر پیچلی حالت کې دی، ډېر ستونزې دي، ځوانان له هیواد نه په تېښته کې دي. نړیواله ټولنه باید د ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي ترڅو هر یو ځوان په هیواد کې دننه له هر کار قدر څخه ګټه.
د لاریون په پای کې یو څلور مادهیز پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې راغلي ول خوستي لاریونوال له ټولو داخلي اړخونو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د افغانانو له کړولو لاس واخلي او د شته بحران د ایستو په برخه کې له افغانانو سره بشري همکاري وکړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې له افغانستان سره د امریکا پر مرستو باید سمه څارنه وشي ترڅو د بشري بحران په کمولو کې اغیز زیات شي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو اداره یا سیګار وای د افغانستان سختو حالاتو ته په کتو د امریکا مرستې به تر نږدې راتلونکي پورې له دې هیواد سره دوام وکړي څو د بشري بحران اغیز کم شي یا هم د دغه بهیر مخه وګرځول شي. که څه هم د امریکا د متحدو ایالاتونو د تیر 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی له افغانستان سره مرستې ودرولې او د دې هیواد څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني یې کنګل کړه، خو د ملګرو ملتو د مرستندویو ادارو او غیر دولتي مؤسسو له لارې له اړو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. امریکا د مارچ په 1 په جنیوا کې له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په نړیوال آنلاین کنفرانس کې چې ملګرو ملتو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه د څه باندې 200 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. په دې کانفرنس کې مرستندویانو د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. سیګار په خپل ټویټر پاڼه کې د غراز ویلي چې د امریکا پر مرستو یوې اغیزمنې څارنې ته اړتیا ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې ضایع کیږي نه او ورسره تړلي فعالیتونه مثبت او رښتینی اغیز ولري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سرپلټونکو ادارې چې د امریکا له ملاتړه برخمنه له تیر جمهوري نظام سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د لګولو پر بهیر په ځلونو انتقاد کړی او ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه ضایع شوې. په خپل ټویټر پاڼه کې دغه راز د مرستو د اغیزمنتیا لپاره سپارښتنه کړې او وایي د افغانستان د ملاتړ اغیزمنه لار دا ده چې په لنډ مهال کې متحد ایالات باید د هغو مرستو لپاره چې د نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي مؤسسو له لارې کوي له ستراتیژیک پلوه او په دقت شرطونه کیږدي او له هغو کار واخلي. امریکایي چارواکو ویلي چې له افغانستان سره مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي بلکې د مرستندویو ادارو له لارې مستقیما هغو کسانو ته ورکول کیږي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو مرستندویو ادارو ویلي چې د افغانستان نږدې ټول وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 3 میلیونه یې هم هغه شودل شوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري.
و موردل چې سیګار وایي د امریکا په بشري مرستو باید سم څارنه وشي ترڅو یې اغیز زیات شي. بلورته د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستو لپاره نوملیکنه کړې خو هڅې یې بې پایله وې. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د غور ولایت د والي دفتر موده وړاندې ځینې هغه موسسې چې د مرستو په برخه کې شمیرې او لستونه له سکتوري وزارتونو سره نه شریکول او یا هم د ځینو پروژو په اړه معلومات نه ورکول پر فعالیتونو یې محدودیت ولګاوه. تفصیل یې په دې راپور کې و.
خلک خپل بچي خوشو کوي یاتي خپل بچي خاص یاتي کومګونه شرای دي د ملک سره کې ملک خپل خپلان سره کې د بشاره مسکین ډیر در په درجه ځلني امارات نن دا هیله چې خو تل توجه کی
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د نه عادلانه ویش پاړه د اړمنو اندیښنې. د هرات دی ویلري پرتی سیمه اوسیدونکو فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو تنه بلکې د گذر وکیلانو د حقوق خپل خپلوانو ته ورکول کیږي. نو موړی وای په زلونې د دې موضوع پاړه خپل غک پورته کړی خو چای غږ نه دی اوریدلای.
وختي کومک ها مشه هم هر
کله چې مرستي کیږي هغه ټول خپل خپلوانو ته ورکوي. هغه یې لوړاندې کارتون اخیستی وي. هغه بی وزل او غریب خلک چې دي زینې آن لمرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شده بری نه کارت نمیدن.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نوموړې له خپلو دریو بونو سره په یوه کور کې ژوند کوي. شکریا ته چې د 15 اولادونو مور ده، له خپلو دریو بونو سره د 10 کسیزه کورنۍ خرڅ ورتر غاړه دی. نوموړې وای له خپلو بونو سره د خلکو په کورونو کې کار کوي ترڅو د کور خرڅ پوره کړي. د حقیب خبره تر اوسه سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو زموږ تذکیرې ټولې کړې، خو هېڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې. بل ځای هم زموږ تذکیرې ټولې کړې، وګورو چې څه کېږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي، او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 40 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی. له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامیه کې د هغو موسسو پر فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکټوري وزارتونو سره د لیستونو نه شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري، او هغو لویو وړو پروژو پلي کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پرون لوړه وکړه، خو د پخوانی صدر اعظم عمران خان ګوند ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني. عمران خان د غرض ویلي چې خپل احتجاجونو ته به دوام ورکوي.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف چې ملي جرګې یا پارلمان شاوخوا یوې اونۍ سیاسي کړکېچ وروسته پرون د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه، سمدستي د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د لنډو مراسمو په ترڅ کې وفاداري لوړه پر ځای کړه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا نوموړي که څه هم دغه څوکۍ وګټله، خو په مخ کې به د یوې سوله ییزې لارې او د دې هېواد د ډېرو اقتصادي ستونزو د هواري ضمانت ونه شي کړی. شهباز شریف داسې مهال له صدر اعظم چوکۍ ترلاسه کوي چې په پاکستان کې انفلاسیون یا د پیسو پړسوب ډېر لوړ شوی، بیې لوړې شوي او د برېښنا د کمښت له کبله پارچاوي زیاتې شوي دي. شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی، وروسته له هغې د پارلمان د 144 غړو پر رایو وټاکل شو چې د پاکستان د لرې کړی شوي صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان او د پاکستان د عدالت ګوند له 100 زیاتو غړو له پارلمان څخه استعفای ورکړي. د دغو ګوندونو غړي د اعتراض په توګه له پارلمان ووتل او د صدر اعظم چوکۍ ته د تحریک انصاف ګوند نوماندې پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي هم خپل نوماندي بیرته واخیسته. شهباز شریف د صدر اعظم چوکۍ لپاره د 324 کسیزې ملي جرګې د 122 غړو مثبت رایو ته اړتیا درلوده.
میاں محمد شهباز شریف صاحب از ډیکلیئرډ ټو هاف بین الیکټډ از د پرایم منسټر اف د اسلامیک ریپبلک
اف پاکستان. د ارجنس په وینا کې د عمران خان ملاتړي هغه څه چې ژمنه کړې واټونو ته ووزي، نو پر قانون جوړونکو به فشارونه لا زیات او کړکېچ به ژور کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان په قدرت کې لڅ باندې 3 کلونه پاتې دو وروسته د یکشن به پورز له دغه دندې لري کړی شو. هغه په پارلمان کې اکثریت ځکه لاسه ورکړی چې د خپل ګوند یو شمیر غړو په دې وروسته کې له دې ګوند څخه لاره چپه کړې و. نوموړي هڅه وکړه چې د ځان په وړاندې د سلب اعتماد رای مخه ونیسي. پارلمان یې ړنګ کړ او نوي انتخابات یې اعلان کړل، خو د پاکستان سترې محکمې په خپله پرېکړه کې دغه اقدامات غیر قانوني وبلل او د پارلمان د بیرته احیا کولو او د هغه په خلاف د بې باورۍ په اړه رای اخیستو ته لاره هواره کړه. عمران خان ویلي چې د اپوزیسیون حکومت به په رسمیت ونه پیژني او ادعا یې کړه چې د ده په وړاندې د امریکا په مشرۍ یوه دسیسه جوړه شوې، هغه ادعا چې امریکایي چارواکو په ټینګه رد کړې ده. تر اوسه د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره تر پایه نه ده رسولی، خو دا لومړی ځل ده چې یو صدر اعظم په پارلمان کې د سلب اعتماد لري بې واکه کیږي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات د 2023 کال په اکتوبر کې وشي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو پر دې سپو زموږ خبرونه اوریدل شي د غراز پر اف ام 3.15 او منځنۍ 1290 سپو هم زموږ رادیو اوریدل شي. دغه خبری مجله هم نور راپورونه لري. د خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې زما د همکار صفی الله ستانګزي ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا سلامونه، وخت په خیر. صفی الله ستانګزي هم دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. د خبرونې دا برخه په یو راپور پیلو. په کندوز کې د کوپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې وزګار شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارانو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. جزئیات له کندوز په یو رپورټ کې اورو.
په کندوز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندوز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤل محمد ظاهر وفا ازادۍ روډي ته وویل چې دغې فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټره شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. ښاغلی وفا وایي د کووېډ 19 ناروغۍ تیر کال په کندوز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې له امله یې دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنګونه شول. د جنګونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندوز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه و هغه لاړه د دې ولایت نه.
دولت ډیره جګه مالیه و
نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نموړي د خبرو لمخې په خوا په دې فابریکه کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورونوي څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفال اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي تر څو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
پخوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راتلولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو، اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ روډي ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت و، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي و. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت بند ده. لبنیات ډیر ښه و، چاکا مستې شیدې ټول ښه مایسر و. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي، هڅې کوي تر څو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. اوس هم واوري چې نړیوالو رسنیو د افغانستان اړوند کوم مطالب خپاره کړي دي. اسمت ساروانی مخکتنه کړي ده.
میامی هیرالد ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. دا راپور اسوسییټډ پریس خبري اژانس چمتو کړی او په کې ویل شوی چې طالبان وایي د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په جګړه کې بریالي شوي دي. د راپور په دوام کې راغلی چې داعش ډلې په پاکستان کې خپل حضور پراخ کړی او په مارچ میاشت کې په پېښور ښار کې د شیعه ګانو د یو جماعت په منځ کې د خودنۍ حمله مسؤلیت واخیست. د دې راپور په بل برخه کې ویل شوی چې د شننکو په باور د داعش یا اسلامي دولت ډله پر وی بی پولی تروریستي ډلې بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو لږ وروسته داعش د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. تیر کال په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو پر جماعتونو د هغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې ووژل شول. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنت مکنزی ویلي چې ممکن داعش د سشکال په دوبی کې په افغانستان کې حملې زیاتې کړي. د کاناډا ګلوب اینڈ میل ورځپاڼې بیا د یو پخوانی افغان ساتونکي کیسه خبره کړې ده. دغه افغان ساتونکي شکایت کړی چې کاناډا دی او د ده د کورنۍ غړي یوازې پریښي دي. دا ځوان په کابل کې د امریکا د سفارت ساتونکی و. ګلوب اینڈ میل لیکلي چې د کاناډا حکومت ژمنه کړې وه چې دا ساتونکی به د خپلې کورنۍ له غړیو سره له افغانستانه باسي، خو د ورځپاڼې پر اساس کاناډا د نوموړي غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د واتس اپ لاري ویلي چې د کاناډا د حکومت د کار نه هیله کوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته امریکا او متحدانو لسګونه زره افغانان له افغانستانه وایستل.
دا هم د خبرونه په پای کې ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې دي.
د ازادي رادیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي رادیو آزاد ده او ټول کارکونو او ځینکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज پورته کوي. خو دا یونیسف او د دې کیو دا ار پی سی او سرسلی بو سرمیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکو دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کړي دا جوړ سره. او موږ فکر کاوه چې دا روژه مبارک رااله نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې بیا خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو بار ځانم وژني نو دوی دغه زمیندار ته ورکوي. نو هغه بیا هم نه دي دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي چې مسکینانو غوړي وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټې سرچي کرینا ساسته پیغام ته ادم چې دا ته څو کسان ملکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو فقط